السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې پخپرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. پخپرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید، د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا د ووټ تناسب زیاتولو په لړ کې په پورته شوي ګامونو، په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو د بې دریغه وهل کېدلو، او په پېښور کې د ټرافیک په ستونزو به خبر شي. دا او نور یو شمېر رپورټونه او هفتهوار پروګرام تاندې هیلې هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار ګلای اسنورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د متضاد رپورټونو تر مخه تیر ورځ امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي. خو د سیمې ځینې چارواکي وایي د افغانستان له لوري ماټر ګولي وشتل شوي چې پکې یو وسلوال وژل شوي. د بلوچستان حکومت د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایي پیلولو فیصله کړې. او د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د متضاد رپورټونو تر مخه تیر ورځ د امریکایي بې پالټ الوتکو په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. خو ځینې ځایي چارواکي وایي د افغانستان لوري پنځه ماټر ګولۍ وشتل شوي چې پکې یو وسلوال وژل شوی دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د چهارشنبې په ورځ د ځایي چارواکو او اوسیدونکو په وینا وایي چې میرانشانه شاوخوا 50 کیلومتر لرې شمال لویدیځ تحصیل غلام خان کې اغوان پولی ته سیرما 0.0 بانګي غرونو کې د وسلوالو یو پټن ځای په نخښه شوی چې پکې یو وسلوال وژل شوی دی. پولیسو چارواکي دا هم وایي چې په دغه پټن ځای کې د پولی هغاړینه 15 ماټر ګولۍ وشتل شوی دی. د بلوچستان حکومت تیر ورځ د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایي پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولی دي. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اکبر حسین دورانی له مشال راډیو سره پرون د چهارشنبې په ورځ د دې پریکړې په اړه ویل
دا خلک چې بیرته راځي بارډر ډېر لوی دی، هغه کې په هر انچ باندې زموږ سړی په ډیوټي باندې نه سي لګاوی. کریمینل اکټیویټیز کې انوالو وي، د دې خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورټ کوو. او خلک چې دی هغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ به.
بل خواته افغان کډوال دا عمل نامناسب بلی او وایي چې پاکستان حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باړې شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو خلاف ورزي لپاره وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. یا دیوی چې په باړې سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد فوجي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو لګول شوی ده. هند د پاکستان لخوا مهمه ستراتیژیک عربي بندرګاه گوادر چارې چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلې. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی د تیر چهارشنبې په ورځ بنګلور ښار کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې اسلام آباد لخوا تیرونی د گوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. چین په ژورو اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیلو وړلو لوی مرکز هورموز تنګې سره نږدې دی د سلو میلیونو ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کړې ده. چین او هند د تودو تجارتي اړیکو باوجود روایتي حریفان دي. د افغانستان حکومت پرون ویلي چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست په روستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پولي چرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. په کابل د کابل په بریکوټ چوک کې د ټرافیکو پر ریاست په حمله کې چې د جنوري په 28 نیټه وشو درې تنه وژل شوي وو او 14 نور ژوبل شوي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او آی سی مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. د 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو دوه ورځنی غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ د مصر په پلازمینې قاهره کې پیل شوه. د غونډې په ایجنډا کې مهم موضوعات د شام جګړې او په مالی کې د اسلامي ورپکو پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر د شام د حالاتو په اړه ویل
ان مصر حریصه اشد الحرص على انهاء
مصر ډیر زیات لیواله دي چې د چپا شام کې بحران او د ولس وینیتوینه بند کړي. د شام واکمن حکومت دی د تاریخ نه زده کړی وکړي. هغه خلک په وخت کې کله هم نه دی پاتې شوی چې خپل ګټې له ولس نه زیاتې مهمه ګرځولي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په قاهره کې خبر اعلان ته وی چې د شام د جګړې فوزی حل نشي کېدلی او زیات کړه چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ په خبرو تور کې پرمختګ دی خوشبینه کړی دی. په شام کې فایلین وایي چې د هیواد په پلازمینې دمشق پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوې چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي. د دمشق منځني او شاوخوا سیمونه د چهارشنبې په ورځ د درنې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د شام د بشري حقونو لندن میشته اداره وای مشرقي خار پالمیرا کې پر حکومتي ځواکونو برید شوی. دغه یاد اداره وای چې د فوجي استخباراتي ادارې پر ودانۍ دوه غبرګ ځانمرګي بریدونه کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. ملګري ملتونه وای د شام دوه کلنې جګړه کې تر اوسه پورې د 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په تونس کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اپوزیشن یو مشر د وژنې وروسته د دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به مات کړي. وزیر اعظم حامیدی جلبیلی ویلی د ټیکنوکریټس یو نوی حکومت به جوړوي چې په هیواد کې زر تر زره د ټاکنو لپاره لارښوونه وکړي. په تونس کې په زرګونو خلکو په دې هیواد کې پرون د چهارشنبې په ورځ د اپوزیشن د یو مشر شکری بلیت پر وژل کېدو احتجاج کړی. په تونس کې د 2011 کال انقلاب چې د زین العابدین واکمنی یې رانسکوره کړې وه وروستو نوي مشران له اقتصادي او سیاسي ستونزو په اړه احتجاجونو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د فرانس ولسمشر د بلید وژنه غندلې ده. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلای اس وړاندې کول په خبرونه کې بواره په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ ډرون برید شوی دی. په اړه بیلابیل رپورټونه مخې ته راغلي دي. معلومات په درکو د خیبر پښتونخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر د نگران وزیر اعلی ته انتخاب په حق لوای چې زر به دا فیصله وشي. په قبایلی سیمو کې د ځنګلونو بې دریغه وهنه روانه ده. په قبایلی سیمه کې یو ځایي خبریال په دې حق لوای
قیمتي بوټی چې کم دغه نشتر دی او درنګ زنغوزی د دې نه علاوه زیتون یا مونږ ورته شووان وای ګورګوره دا کېړه دا ټول بوټی چې کم د قبایلو علاقو کې کیږي هغه ورکیږي.
په پیښور کې د ټرافیک ستونزو خلک پریشان کړي دي.
ډېر تکلیف دی نن سبا وخت کې ولې لس روپیه باندې مزده کتلی شي مونږ سره چې دی اتیا شپېته ورکې هغې کې مونږ ولاړو ډره ډره کوو او چې دی ګاډی وتې نه شي نو دا سورلی تم تاوان شو مونږ ته هم تکلیف شو.
په خپرونه کې هفتهوار پروګرام تاندې هیلې هم لرو د مشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بیلابیلو رسنیو په شمالي وزیرستان کې شوې د پرونی ډرون برید په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړي. خو د یاد ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي د وسلوالو مخالفینو هغه پټنځایونه چې افغان پولې ته نږدې په نښه شوي د ډرون میزایلو ترڅنګ له پولې هغه خوانه پر ماټر ګولو هم وشتل شوي دي. چارواکي په دغه بریدونو کې د یو وسلوال د وژل کېدو خبره هم کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان کې 13 ورځ د امریکایي بې پایلوټه الوتکو میزایلي برید په اړه یو شمېر رسنۍ مختلف راپورونه ورکړي. بیلابیلې رسنۍ وایي بې پایلوټه الوتکو پاک افغان پوله باندې وسلوالو طالبانو یو کور په نښه کړ. شپکې ځنه رسنۍ د دریو نه تر 15 پورې وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړي. خو مشال ریډیو ته د غلطه ځایي ذرایعو وې شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه نخوا او شا 15 کیلومتره شمال ویدیز تحصیل غلام خان افغان پوله ته نږدې 0.5 بانګي دور غرونو کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه شو چې ور باندې درې میزایل وداغل شول او د دوی په وینا د غلطه یو وسلوال پکې ووژل شو. پولیټیکل انتظامی چارواکی وای دوی په خپل ریکارډ کې ډرون برید لیکلې ده. خود دوی په وینا د ډرون برید سره سره په همدغه پټنځای باندې د پولې پورې نه 15 ماټر ګولې هم مشتلې شوې دي چې دغه د وسلوالو استعمال لاندې کور یې تباه کړو او د دوی په وینا یو وسلوال پکې ووژل شو چې نور د کور نه بهر وو. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارې زنه چارواکي بیا وایي چې دغه پټنځای د ډرون الوتکو څخه نه بلکې د پولې پورې نه په ماټر ګولې باندې وشتلې شوې دي. آزاد سرچینې د برید تایید کوي خو د وژل شوو شمېره مختلفه ښایي. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زیاتره ذرایع د یو وسلوال د وژنې وایي او پولیټیکل انتظامیه هم د یو وسلوال وژنه تاییدوي. زنا ذرایع دا هم وایي چې یو وژل شوی خارجي وسلوال دی خو د قومیت په اړه یې لا چا څه نه دي ویلي. دا یادونې ده چې شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل او غلام خان سیمو کې وخت په وخت د پولې پورې نه ماټر ګولې داغلی شي چې افغانستان کې میشته نړیوال او افغان ځواکونه تور لګوي چې د غلطانه وسلوال افغانستان ته اوړي او پر دوی حمله کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د موجوده جمهوری حکومت 15 کاله میاد پر اتلونکو میاشت مارچ کې پوره کیږي، خو تر دې دمه نه خو مرکزی حکومت د نگران وزیر اعظم او نه هم د خیبر پختونخوا حکومت د نگران وزیر اعلی لپاره نمونه تجویز کړی دی. دا چې د یو نگران حکومتي سیټ اپ لپاره اړینې ضرورتونه څه دي، په اړه یې له پیښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورټ لري.
په آئین کې اتلسم بدلون وروستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر به راتلونکي عبوري حکومت لپاره نگران وزیر اعلی نوم تجویز کوي، خو د معلوماتو تر مخه نه خو په مرکزي سطح او نه د صوبې په کچه نگران سیټ اپ لپاره واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د غناسته یا صلاح مشورې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند په ګډه حکومت کوي او د سرچینو تر مخه د دغه دواړو ګوندونو مشران د راتلونکي حکومت د پاره په هیڅونم لا تر اوسه پورې صلاح شوی نه دی. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وایي چې آئینی طور د نگران وزیر اعلی نوم به هغه او موجوده وزیر اعلی په ګډه تجویز کوي او د دې کار د پاره دوی لا تر اوسه پورې ناس نه دي. خو بیا سیاسی سیلنکار او د آئینی چارو کارپو قریش خټک وای چې اتلسم بدلون کې د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی د پاره دغه تګلار ډیر واضح نه و. نو بیا رستو په شلم ترمیم کې کچره وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر په یو نوم صلاح نشو، نو بیا به پارلیمانی کمیټي دغه نمونه خوښوي او کچره غوی هم په یو نوم صلاح نشو، نو بیا به الیکشن کمیشن دغه کار ترسره کوي. شان د قومي وطن پارټي صوبائی چیئرمین او په صوبائی اسمبلی کې د خپل ګوند مشر سکندر شیرپو وای په کار دا چې د راتلونکو ټول ټاکنو زر تر زره اعلان وشي او د شفاف الیکشن او د صوبې عبوري سیټ اپ د پاره یو غیر سیاسي کس نوم وړاندې کړی شي. دا یادونې ده چې د موجوده حکومت 15 کاله میاد به راتلونکي میاشت مارچ کې پوره شي او د نگران حکومت اعلان کولو سره سره به راتلونکي ټول ټاکنو هم اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې دا ځل په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ اچولو تناسب زیاتولو لپاره دوی یو شمېر اقدامات کوي چې پکې د دې هیواد په جیلونو کې د قیدیانو لپاره هم د ووټ اچولو اسانتیاوي برابرول په پام کې نیول شوی دی. قیدیان به اوس کولی شي د ډاک له لارې ووټ واچوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن راتلونکو ټول ټاکنو کې په جیلونو کې د بندیانو ووټ اچول باوري کولو لپاره د جیلونو د چارواکو څخه معلومات غوښتي دي. مشال ریڈیو سره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ډیپټی ډایریکټر خوشال زاده وویل چې الیکشن کمیشن په جیلونو کې د بندیانو د ووټ اچولو په غرض کوټلي ګامونه پورته کوي او لکه څنګه چې ځینې سرکاري نوکرانو ته د ډاک په ذریعه د ووټ اچولو اسانه ورکول کیږي، همداسې به د جیلونو قیدیان د ډاک په ذریعه ووټ اچوي. خوشال زاده زیاته کړه،
دا خو د پرزنر د بارے چې لیکل د پوسټل بیلټ کوم خلک دي، کوم خلک چې الیجیبل دي کاستینګ دیر ووټس تھرو پوسټل بیلټ، کوم فیسیلیټی مور کول غوړي الیکشن کمیشن پرزنر دي، بلکې کی ګورنمنت سرونټس دي، بیا په ګورنمنت او د ډیپندنت سي، بیا په ګورنمنت سرونټس کې هغه خلک کوم چې موږ الیکشن ډیوټي نه د پاره اپوینټ کول غوړي، ٹھیک دی کنه؟ نو دا هر کاله هر الیکشن کې کا بای الیکشن وی کا هر الیکشن هی باقاعده د الیکشن کمیشن طرف نه یو لیټر ایڈریس کیږي چیف سیکرټری ته، ٹھیک دی؟ د پاره د پاره خپل یو فارم دی غوته غی ایڈریس کې لګل لګي چې راته په تاسو سره د دې کنسټیټیوئنسی کې داسې کسانی چې غپو په جیل کې ویلګا، نو دا فارم تاسو غی ته پرووایډ کی چې غی خپل ووټ کاس کې په دې الیکشن کې تھرو پوسټل بیلټ.
کله چې مشال ریډیو د مردان سنټرل جیل د سپرډن محمد علی نه په دې اړه پوښتل، نو هغه د لایلمي سرګندونه وکړه او وی ویل چې هغه ته په دې اړه معلومات نشته. همدارس کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو ته ځیاکار بیرسټر باچان او پوښتل چې د الیکشن کمیشن لخوا د دا قسمه اقداماتو په وجه به د ووټونو تناسب څومره غوره جوړ شي، نو هغه سداسي ویل
جیلونو کې په کار دادا چې داسې طریقې وشي چې په جیلونو کې چونکې کافي تعداد دي چې دا ووټ ورکول والی چې هلته خپل جیلونو کې بیلټ باکسز کی دي، الیکشن کمشنر چې کوم دی داغه طرف نه یو هلته نمائنده ناست وي او هلته چې قیدیان چې کوم دی لکه څنګه چې موږ ځو او بوت ته ځو پولنګ سټیشن ته ځو، قیدیان دی خپل جیل کې عمل طور ته بکسې پرتي او هلته کې ووټونه واچي.
د ذکر وړ ده چې د جیل د چارواکو مطابق دا وخت د خیبر پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې 8000 پورې قیدیان داسې دي چې څوک د ووټ اچولو جوګه وي. دا د هم یاد وی چې د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی به نمبر په نمبر د ټول پاکستان جیلونو سره د لړکی رابطه کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د پجیلونو کې د قیدیانو په اړه تاسو دا خبر واوریدو چې دا وی لپاره به د ووټ اسانتیاوی برابرول کیږي. اوس ورځو یو بل رپورټ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د پاکستان له جیلونو ځینې خوشی شوي طالبان بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی نه پوهیږي چې له زندان څخه څه شمېر خوشی شوي کسان د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. ویان حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې افغان حکومت باید د هغو طالبانو په اړه سم دریځ ولري چې د پاکستان له جیلونو نه آزادیږي. پدې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې.
سره له دې چې پاکستان سمو د مخ کې د افغان حکومت په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان آزاد کړل، د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانونو څخه یو شمېر خوشی شوي طالب بندیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. خاغلی طاهری د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د زندانونو په ګډون له ځینو زندانونو څخه یو شمېر آزاد شوي طالبان بیرته د طالبانو لیکو ته ورغلي، په احتیاط سره داسې ځواب ورکړ.
تا جای یک تعداد کسانی که از زندان ها رها شده، شما هم
یو شمیر طالبان چې له زندان څخه آزاد شوی تاسو هم اوریدلی چې هغه د طالبانو له لیک سره یو ځای شوی دی، خو په بشپړ ډول او د فیصدې لمخې نسم ویلی چې په څه شمیر کې د طالبانو لیکو ته ورغلی او څه شمیر عادي ژوند ته ګرځېدلې دي.
که څه هم خاغلی طاهری دا څرګنده نه کړه چې آیا د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر آزاد شوي طالبانو بیا وسلوال مخالفت پیل کړی او که د افغانستان له زندانونو څخه، خودی مسئله په افغانستان کې هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولې دي. د حق او عدالت ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې سم سیاست غوره کړي.
به حکومت افغانستان هشدار میدهیم که در مورد
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو د خوشکېدو په اړه اوسنۍ سیاست ناسم او د سولې په زیان دی. افغان حکومت باید په دې برخه کې د هیواد ملي حاکمیت تمثيل کړي او نامعلومه درسته د طالبانو له خوشکېدو ډډه او هغوی افغانستان ته ولېږدوي
او شان را به افغانستان انتقال بدهند.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه کابو درې میاشتې مخکې نږدې شل تنه طالب مشران له بند نه خوشې کړل، خو دا نه ده معلومه شوې چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې دي.
افغان حکومت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې د پروسې سره مرسته کوي، خو په افغانستان کې تر ډیره سیاسي کړۍ او اشخاص وایي چې باید له زندانونو څخه د آزاد شویو طالبانو آدرس او فعالیت معلوم وي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي او کارپوهان وایي د دې سیمو ځنګلونه د لرګو د غیر قانوني کاروبار او د اوسیدونکو یې د خپل منځي اختلافاتو له وجې له منځه ځي. له بلې خوا ویل کېږي چې په سیمه کې د ونو بوټو د اهمیت په اړه پوهنه هم ډېره کمه ده. په دې موضوع زموږ همکار ګلایاز یو رپورټ برابر کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان په وو قبایلی سیمو کې ګڼ ځنګلونه دي او په دې کې یو شمیر داسې ونې دي چې د هیواد په نورو برخو کې شتون نه لري. د فاټا سیکرټریټ د شمیرو تر مخه د 15,000 اکړو نه په زیات ځمکې ځنګلونه دي. په 2012 کال کې د قبایلی سیمو 0.15% رغبه بوټي کرل شوي چې پخوا دا رغبه 8% وه، خو په دې سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې د ځنګلو وهنه روانه ده. د قبایلی سیمو خبریال عبدالسلام وزیر وای په قبایلی سیمو کې تر ټولو نایاب بوټي موجود دي.
په ټوله قیمتي بوټي چې کوم دی دغه نشتر دی، او درنګ زنغوزي او د زنغوزي ولا چې کوم بوټي دی دا بالکل نایاب دی او انتهایی قیمتي دی. تاسو که وګورئ نن سبا زموږ مارکیټ کې په 2000 نام سیوا د 2 کیلو قیمت خرڅېږي. هغه بوټي ختم شوی دی، نو چې کوم دی کې پاتې شوی دی، شاید لګ لګ ځایونه باندې پاتې شوی وي. د دې نه علاوه زیتون یا موږ ورته شوان وایي، هغه ډېر قیمتي بوټي دی او در هغه مرکیږي. برګوره دا څېړې دا ټول بوټي کم د قبایلو علاقو کې کیږي، هغه ورکیږي او دا نایاب شول.
عبدالسلام وزیر زیاتوي چې د ځنګلو وهنې درې بنیادی وجوهات دي. لومړی په دغه سیمو کې داسې ډلې دي چې د لرګو غیر قانوني کاروبار کوي او په دې کې ورسره د پولیټیکل انتظامیه لاس هم وي. دویم په زیاتره سیمو کې واور کیږي، لکه د خیبر په تیرا او د سویلي وزیرستان په رزمک کې خلک لرګي د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره استعمالوي او قیمتي ونې له دې لپاره وهي. دریم د قبایلو ترمنځ منځنۍ شخړو له کبله هم پوره ځنګلونه وهل کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ یو چارواکي فضل الله وای د ځنګل وهل کېدو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
درې انسټیټیوشن دی، یو حکم ملکانان دي، د قبایلي چې کوم زمونږ مختلف قبیلی دي داغه ملکانان دي، نو ادوین زمونږ خاصدار دي، او دریم چې دنه زمونږ لیویز فورس ته. نو په کوم علاقه کې دا سه سو غیر قانوني هغه ونه بوټي وهي، نو زمونږ پولیټیکل اډمنستریشن چې دنه هغه د هغه علاقې ملک ته وي. دریم بیا زمونږ لیویز او خاصدار چې دي د هغه په تعاون سره که څوک په دې سیس کې ملوث وي، نو دا هغه خلاف قانوني کاروایی کیږي.
خود خبریال عبدالسلام وزیر په خبره په قبایلی سیمو کې د ځنګلونو او د دې د ګټو نه خلک هم بی خبره دي او زیاتره بوټونه دوایان هم تیاریږي.
بنیادی وجه دا چې د خلک د دې اهمیت نه پوره خبر نه دي. د دوی مخکې د ځنګلاتو واحد اهمیت دا دی چې بس دا ځنګل لمون کمه فائدہ رسی هغه د دې چې د دینه مونږ سبا مونږ په دې باندې اور بلولای شي، او بل څه د دې لپاره واجه نشته. او شاید یو د دې فائدہ دا ورته معلومه وي چې د مونږ د کور چت کې کله تړي، نو د کور چت باندې مونږ د سپورټینګ میټیریل مونږ د غشي استعمالولای شي.
دا کارپوهان په نظر په قبایلی سیمو کې د ځنګلو اهمیت په اړه شعور را بیدارولو ضرورت دی. د دوی په وینا د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو او د مقامی قبایلو ذمہواری هم جوړیږي چې د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو چې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډیر نری نری خزي را مخ کې شوی د سیاست له دا ما لپاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې پروګرام تان دی هلی اوریدل مهیره به خوول تاسو ته یو څو نور خبرونه درکو. د شپکر د سریخ کلی ماشومانو لپاره یو سکول په 1912 کال کې د دغه کلی په یو کچه کور کې پرانیستل شو چې لا هم ماشومان دغه د خټو کور جوړته د خپل استکرو لپاره ورسی. په سیمه ورېدلې د مدو مدو بارانونو د دې کور د کوټو چتونه وران کړي او دروازې ورماتې کړي دي او د خټو دیوالونه نړولې دي. په دې اړه نور معلومات لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې دی، راځي چې واورو.
د شبقدر په سریخ کلی کې د هلکانو سرکاري پرایمري اسکول چې یو سل او یو کالونه پخوا جوړ شوی د اولی ورځې نه د کرایې په یو کچا د خټو په کور کې قائم شوی دی. د دې اسکول سرکاري بلډینګ تر دې دمه پیدا نه شو او نه یې داسې ودانۍ په کرایه واخیستل شوه چې دیوالونه او کوټې یې پخې وې. د پنځم جومات ماشومانو سره مو خبرې وکړې او ورنه مو پوښتلې دي چې تاسې ته په داسې زړې ودانۍ کې څه مشکلات وي.
عمر پنځم کې را کمرې را ناستې کوټې را ساسي دا چتونه راغلي.
ادریس خان گمے دے سختی یار سلام تو زم نیو منگا دا گڑوڑ ناستی سجی کڑکو خراب تھی ورنا خراب تھی کمری اندر سے راسا سی
د دریم جماعت یو ماشوم خپل ستونزې چې د سکول د خرابوالي لوجې د هغه پوینه ورته پیخې دي. دا سی وای
حماد یا کوټه راځه چې بس پونګه یا کوټه کې چرته یو شټ ته راځو چې کله 30 12 نه بس بیا چټو کو.
بیا مو د سکول د پرنسپل یا هډ ماستر سید عبدالی شاه سره خبرې وکړلې.
ناجیره نو سوبار نه د سکول چری په دې کې د مترو خلکو سبق نه ویل دي د پټګرام په کې ویل دي چې دې ته بیره ګونډانم کسان براته سبق لمن دي زونم د اسان زون له کوټه جلخره دا چې مشران پارشوی دی یہ سرکار بیلڈنگ دی لری نه 100 روپیا کری دا
او کله چی باران یا تیز هواگان وی نو ماشومان چیرته کینی
چی پیگو چی باران چورو شو نتا سو دا باران دا ارس اولی دل پس بچو تا وتا سو زه ا مون دته کیو سر تکین خو چی پیش چی اوس نور کار خراب شون بیا اوس بار ات
لدی ورست مو دو محکمه تعلیم نه حقی سرکل د ایگزیکٹیو ډیسټریکټ افیسر جانس خان سره خبر وکړه او دو ماشومان ستونزي او د سکول حالت مورته وړاندې کړلو.
1912 کی چې کم د سکول نن سبا هغه د یونیورسيټي لی یو څه چې دا غشو نو تاسو له ما ته خبر زمویل چې څه دې کې خو څه کاروم نه تړلې ګاز دا سکول نه چې نو چې دې لا راوګه خو فل ال دا مثلا چې مونږ سره ته کې لا زړه ته دې څوک نه لږه کې کې دا 1912 نه چې خو چې نو بس دا مطلب دې چې د کلیو بلډینګ بل کې راکې چې هغه دوه نه دغه نه پیراته ان دې نه چې یو کال نه مونږ چې کړی دې نه بم پاسو بیا به ګرځو بیا به کوم دې کې منسومان دغه کو.
د شبقدر تحصیل اسسټنټ کمشنر حضرت لري ته مو وویل تاسو سره هم د خپل وس مطابق اختیار شته نو تاسو دې دغه سکول د پوخ او خپل بلډینګ لپاره سکولای شي.
یو درخواست وان کې ما نه راکې کنه ام پی اس سره فون سره غواړم ته ما نو اوی سکول د پټواچو
په دې سکول کې شپږ استادان دي چې 2500 ماشومان ته سبق خای د کوټو چتونه سوري او دیوالونه د خټي جوړ وو خو هغه هم بارانونو کمزوري کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو د شبقدر د یو سکول د حالت په اړه یو رپورت واوریدل. اوس ورزو د خیبر پښتونخوا په پیښور کې لته رسو مودې راهیسې د ګاډو له ټرافیک سره تړلې ستونزې ډېرې شوې دي. د ښار اوسیدونکو وایي د زیات ټرافیک له وجې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخېږي. په عین وخت کې د ټرافیک چارواکي خلکو ته ورپېښې ستونزې مني خو وایي چې د ښار آبادی زیاته شوې چې ورسره د چلیدونکو ګاډو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې راکوي.
د پیښور اوسیدونکو وایي چې یو خوا که ځای په ځای نکبندې دي نو بل خوا د سړکونو او پلونو جوړولو عمل ډیر زیات په مزه دی چې د هغې له وجې دوی لږ سفر هم په ډیر وخت کې کوي او دوی روزانه د ټرافیک دغه ستونزو سره مخ وي. په پیښور کې یو رکشا چلوونکي وایي چې د خراب ټرافیک له وجې د دوی مزدوري هم ډیره اغېزمنه شوې ده. رکشا ډرایور محمد ایاز مشال لیډو ته وایي
ډیر تکلیف دی نن سبا وخت کې ورله 100 روپۍ باندې مزده کتلی شي مونږ سره چې دی اتیو شپې ته ورکی هغه کې مونږ ولاړو ډره ډره کوو او چې دی ګاډي وته نشي نو دا سورلې تم وان شو مونږ تم تکلیف شو فوجیانو چې دلاري باندې کړي یو فوجي چې چیکینګ کوي ورته لسلس گاډي ولاړی.
د غرنګ دفتر ته تونکي سجاد خان وایي چې ټول پیښور کې پلونه او سړکونه په یو وخت روان دي جوړیږي نو دوی ته اکثره دفتر ته په وخت لوکي ستونزې وي.
زه په ځای باندې دا بریکري لګی دي فوجیان ولال دي او رش جوړ شي بلداري چې زه په ځای کندې دي روډونه خراب لکه حکومت چې کم کارونه کوي نو بجټ په یو ټیم کې منزور شي بیا دا غي باندې امپلیمنٹیشن کیږي هغه چې کم دینو کسر تر شي نو ډېر لوی ټیم واخلي دې
دغه ستونزو په خلاص کلم د پیښور ښار د ټرافیک پولیسو مشر اس اس پی اسیف اقبال نه پوښتنه وکړه نو د هغوی جواب ساده رنګو.
2001 تاسو کمپیر کوي سچویشن انفراستراکچر او 2012 سره روډز موږ دي پاپولیشن تاسو ډبل شو ګاډي چې کم دي د ډبل نه زیات شو مختلف کیټګریز کې سکیورټی پرابلم دي آی ډی پیز دي انکروچمنټس دي دا خو لوجیکل خبره چې پرابلم به جوړیږي.
د اولس تزیاتو ناکبندو د ګلو په خلاص باندې اس اس پی اسیف اقبال جاتوی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دغه ناکي جوړ کړی شوې دي.
زموږ کوشش هتل وسدای چې پبلک ته مسله جوړ نشي کوم لکه چې ناکا ناګزیر وی ضروری نو التمو غریدا سپیشل هدایت تم کو چې لکه ټرافیک مینجمنت ور سره پکاري.
یاد دی چې د ټرافیک پولیس چارواکي وینا تر مخه پیښور کې روزانه د درې لکونو سیوا گاډي سفر کوي. د غرنګ آبادی هم 13 کالو کې یو پدو شوې ده او بل دا چې د سړکونو پلنوان هم غشان دي کم چې لس کال وړاندې. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
پختو وائے مشال ریڈیو وار
د مشال ریډیو خبرونه اوره د ماسپخین یوونی ما بجا کیدون کې د لند خبرونه د ګلای اسنارو
د بلوچستان حکومت د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولی دي. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اکبر حسین دورانی له مشال رډیو سره پرون د چهارشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې په صوبه کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوالو نیولو مقصد د بیلابیلو ستونزو مخه نیول دي. د خبر سرکاري چارواکو پرون ویلي تیر شپه د باړي شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزۍ له امله وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولۍ د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شو او دوه نور ژوبل دي. هند په عربي سمندر کې د یو بندرګاه چین ته په سپارلو اندېښنې ښودلي. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی د تیر چهارشنبه په ورځ ویلي اسلام آباد لخوا تیره اونۍ د گوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان حکومت پرون ویلي چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولي دي. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غوښتنه کړې. د و 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمانو مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوه. په شام کې فعالین وای د هیواد په پلازمینه د مشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوه کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. او په تونس کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اپوزیشن د یو وتلي مشر د وژنې وروسته دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به مات کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو اداریو مهم ټکی سي دي.
نن د پاکستان مقامی رسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. د پیښور نخبریدونکو وحدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. دا اتفاق اولمه ورځ لندن کې د درې ملکی سرمشریز غونډې په مهال وکړې شو. ادارې وړاندې لیکي چې د غونډې نه وروسته شریک پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې د افغانانو په مشرۍ طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوو او افغانستان کې د امن د قیام لپاره به هر ممکنه مرسته کوو. پاکستان ملګری بدلولی شي خو ګاونډي بدلولی نشي. ادارې زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به نور مضبوطیږي او موږ پاکستان سره د غوره اړیکو وده غواړو. ادارې وایي چې په دې مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم وویل چې د پاکستان او افغانستان مشرانو غیر معمولی حد پوری پمرست اتفاق کړی دی او د کال په اخر کې به په سټریټیجیک پارټنرشپ لاسلیکونه کوي. او دا چې دوی د قطر پایتخت دوها کې د دفتر په پرانستلو هم اتفاق کړی دی چې لامل به د طالبانو او افغان امن جرګې ترمنځ مذاکرات کیږي. د ادارې په وینا چې د لندن غونډه ډیره اهمه ځکه ده چې دې کې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی او بل دا چې د غونډې ګډونوالو په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او مفاهمتي عمل کې د برخې اغستلو اپیل کړی دی. ادارې زیاتوي چې پریکارد دا خبره موجودیت لري چې دین وړاندې ټولو اړوند ډلو افغانستان او افغان اولس سره د ملګرتیا او خلوص داوی کړی دی. د پیرس غونډه او د دغه غونډې نروستو د افغان جمهور رئیس کرزی د امریکای د سفر په مهال د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د واکس پارښتنې او د افغانستان سره د مرستې د ژمنو نه پس د لندن اوسنۍ غونډه د افغانستان په اړه د خلوص عملی سرګندونه ده. ادارې اخیر کې لیکي ک طالبان د سولې په بهر کې شامل شي او د مذاکراتو په مهال د افغانستان د غوره مستقبل لپاره په نیک نیتۍ خپل نظرونه وړاندې کړي نو د غوره نتیجو رامنځته کېدل یې په هیڅ صورت کې رد کېدای نه شي. د غرنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود هم پیښور کې په رهایشي علاقو کې هاستلې موجود دي چې ورسره دغه ځایونو کې اوسېدونکو خلک د ستونزو ښکار دي. ادارې وایي چې د دې هاستلو د رجستریشن هم انتظار نظام نشتا د هر زین خلق راضی او دلته اوسیږي چې ور سره مختلف قسمه مسلې پیدا کیږي او بل دا چې هاستلونه ټوله ټوله شپه د سندرو اوازونه هم راضی چې د چم گاون خلک یې پازاب کړی وي اداریا اخیره کې وای چې باید چې د دې غیر قانوني کاروبار مخنیوي د پاره کوټلې ګامونه اوچت کړي شي چې اولس ته کم از کم په کورونو کې د سکون موقع په لاس ورشي او په کار ده چې پولیس د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او د دې خلاف کاروایی ترسره کړي نو هله به ممکن شي چې د دغه علاقو خلک په سکون ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر شری رحمان خبره راخسته چې ویلي دي د پاکستان په خاوره کې دونکو امریکای ډرون بریدونه د هیواد خود مختاره ته یو ګواښ جوړوي. بلخوا د سولې او جګړې رپورت ورکوونکي انسټیټیوټ د ځینو څېړونکو هغه اندېښنې راخستې دي چې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي دغه هیواد تجزیه شي. د دواړو مقالو غټه کې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د نهې په ورځ ویل چې پاکستان کې د امریکای ډرون بریدونه د دوی د خودمختاری او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړې په وینا هغه رپورټونه غلط دي چې پاکستان په پټ امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې خو په ښکاره یې غندنه کوي. شری رحمان خبرلانو سره خبرو کې د روسیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه ویل چې د خرابو تعلقاتو کلونه د بے باورۍ لوجې وو او د کشالې د اداره کولو وختونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د امریکا لپاره پاکستان افغانستان کې د جګړې د ختمولو او هلته د اوږدمهاله ثبات لپاره اهمیت لري. په داسې حال کې چې امریکا لا هم پاکستانیان پاکستان کې افغان طالبانو او القاعده غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو تورنوي، بیا یې هم اسلام آباد هڅولی چې د کابل سره ښې اړیکې ولري، خو پاکستان هم ځینې ګیلې کوي. دوی تور لګی چې افغانستان او امریکا افغان خاوره کې د پولیس ساتنه نه ده کړې او پاکستانی طالبان یې هلته اوښتو ته پرېښي چې بیا هغوی له دغه ځایه حملې کوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د 2014 کال وخت رانږدې کیږي، ځینې څېړونکي فکر کوي چې افغانستان د بهرنیو فشارونو مخې ته نشي ودرېدی او کېدای شي چې تجزیه شي. تیره میاشت د امنیتي انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې راتلونکي لس کلونه د افغانستان لپاره ستر چیلنج دی. په جنوري کې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر امر الله صالح بی بی سی سره خبرو کې له 2014 کال وروسته افغانستان ته د ایران او پاکستان لخوا د ورپېښو خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د وسلوالې جګړې علاوه افغانستان ته یو بل مسله دا په مخ کې ده چې دلته د بیلابیلو دولتي ادارو، پارلمان او امنیتي ځواکونو غړي لا هم د یو ملت پر ځای خپلو پخوانیو سیاسي او قومي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي د افغانستان د کورنیو او دفاعي چارو وزارت د دې تورونو او اندېښنو ځوابولو لپاره دوی سره خبرې ونه کړې، خو د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د افغانستان د ماتېدو او په ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت په ټینګه رد کړ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي کسه هم پاکستان او افغانستان د افغان روغې جوړې په بهیر کې پر نږدې همکارۍ سلا شوي، خو لا هم ځینې داسې اقدامات شته چې باید دواړه هیوادونه پورته کړي. د ډان د مقالې نور غټکی د ګل ایاز نورو.
ډان ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار نجم الدین شیخ د پاکستان، افغانستان او د برتانیې ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې. لیکوال وایي چې د ګډې اعلامیه نخکاري چې دا غونډه ډیره کامیابه وه. پاکستان او افغانستان په دې خبره سلا شوي چې د افغان امن بهیر لپاره به په را روانو شپږو میاشتو کې کوټلې ګامونه پورته کوي. په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر پرانستلی چې له افغان چارواکو سره امن خبرې ترې وکړي. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه د ستراتیژیک همکاري تړون پر لاسلیک کولو هم سلا شوي. نجم الدین شیخ لیکلی دا د برتانیې لخوا د خپل نوعیت درېم غونډه وه، خو دا ځل جلا ځکه وه چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو ترڅنګ د فوج او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلودو. بل دا هم چې په دې وروستو کې د افغان د دفاع وزیر د پاکستان سفر کړی وو چې د دغه هیواد د سولې په بهیر کې د مثبت کردار ستاینه وکړي. ورسمان لیکي چې د روغ جوړې بهیر لپاره د شپږو میاشتو نیټه تر ډېره حده خوشبینه ده. که چېرې دواړه هیوادونه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي، نو دا خبره به باوري کوي چې هیڅ یو پیښه به دا عمل اغیز نه کړي، خو ځمکني حقایق له دینه جلا دي. د لیکوال په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان چې کله د پاکستان 15 ورځنی سفر پای ته ورسېدو نو د هغې وروسته د پولی هغه اړینه د سویلي وزیرستان په انګور اډه ماټر ګولی وورول شوې چې پکې شپږ کسان وژل شول. دا یو بنیادی خبره ده چې د افغان د دفاع وزیر سره په خبرو کې سیرل شوي چې پر پوله به نږدې همکاري ته دوام ورکوي. لیکوال په مقاله کې لیکلي چې د لندن غونډه پای ته په رسېدو سره افغان چارواکو د پاکستان 200 ټرکونه پر پوله ودرول. دا دواړه پیښې به هېرې شي، خو تر ټولو زیاته مهمه خبره د روغ جوړې لپاره په دوحا کې د طالبانو د دفتر په اړه د افغانستان حکومت دریځ دی. لیکوال د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې حواله ورکړي چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې په دې خبره ناهیلي ښودلي چې کرزی حکومت له قطر چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړي. د دغه یاداشت تر مخه دا خبره باوري کولو کوشش شوې چې طالبانو دفتر به سیاسي مقصدونو لپاره نه استعمالیږي او د ټولو خبرو اترو اسناد به پکې ساتل کیږي. لیکوال نجم الدین شیخ د مقالې په پای کې لیکلي چې د لندن د غونډې په اړه یو مهمه پوښتنه دا هم ده چې آیا ولسمشر کرزی په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو خبره منلې ده، او آیا د ښاغلي کرزی دا غوښتنه چې یوازې د هغه حکومت به د طالبانو سره خبرې کوي منل شوی او کنه؟
دا و ګل ایاز سپینه ماڼۍ وایي اوباما انتظامیه په دې انده چې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه کول یو جایز کار دی. بلخوا د امریکایي کانګرس ځینې غړي وایي دوی به د ډرون بریدونو د محدودولو په اړه خبرې کوي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د فرخنده وزیر نورو.
د سپینه ماڼۍ ویان جې کارنی وایي اوباما انتظامیه دا نظر لري ډرون بریدونه قانوني دي، روا دي او جایز دي. کارنی ویل کانګرس ته القاعده اسلامي اورپکو او د هغه ټولو ترهګر ډلو خلاف د ټولو ضروري پوځي وسلو استعمال جایز ګڼي چې د 11 سپتمبر په پیښه کې ککړ وو. جې کارنی زیاتوي
موږ
دغه حمله کوو ځکه چې دا ضروري ده د روانو خطرو مخه ونیسو، دغه منصوبه بندې ودرو، په روان وخت کې د حملو مخه ونیسو، او بیا دا وایم چې د امریکایانو ژوند بچ وساتو. دا حمله قانوني دي، روا دي او جایز دي.
د سپینې ماڼۍ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ان بی سی خبری ادارې یو رپورټ خپور کړ چې پکې دا ویل شوي وو لوړپوړي امریکایي چارواکي د مشکوکو ترهګرو چې پکې امریکایان اهم شامل دي د وژنې امر ورکولی شي که چیرې د دې ښکاره ثبوت وي او کنه چې د دغې مشکوکو کسانو نه په راروان وخت کې امریکا ته څه خطر کېدای شي. د مشال د خبر مرکزي څانګې لیکي پر اوباما انتظامیه تنقید کوونکي دا تور لګوي چې د خپلو انتظامی اختیاراتو غلط استعمال کوي او زیاتوي دغه پالیسی د امریکایانو د حقوقو سرغړونه ده. تنقید کوونکی په 2011 کال کې په یمن کې د یوې ډرون حمله ذکر کوي چې پکې یو مسلمان ملا انوار الاولاکی او د هغه 14 کلن زوی سمیر خان وژل شو. دواړه امریکایان وو او د امریکایي چارواکو لخوا پرې د سجرم هیڅ تورونه نه وو. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس یو شمیر غړي د امریکا لخوا د مشکوکو اورپکو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وژلو اختیار د محدودولو لپاره هڅه کوي. ډرون حمله چې د پاکستان تر منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې استعمالیږي چې پکې مشکوک ترهګر په نخښه کیږي د امریکایي سېنات ته بحث موضوع ده. د ډیموکراټیک ګوند یو سېنټر کریس کونز بیا وایي د ډرون بریدونو په اړه خبرې به د کانګرس په ایجنډا کې وي او باید د دې په محدودیت بحث وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اس وقت شوی دی دا ہفتہ وار پروگرام تان دے ہیلے دا پروگرام ساسو لپارا زمونگا ہمکارا فرخندہ وزیر جوڑوی رازے چی وارو پا دے ہفتہ کے ساس لپارا سراغون کری دی.
اوریدونکو په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هر کلی کوم. نن به تاسو واورئ د پښتو د علاقائي موسیقۍ سندرغاړي زرسانګ وای په ټول ژوند کې د خپل یو کور ارمان کړي.
یارم دغه چې د پښتنو ما عزت ساتل د پښتنو ما تر څه نه وکړ د حکومت ما تر څه نه وکړ.
پښتو د فوک موسیقۍ سندرغاړي زرسنګ وای په موجوده وخت کې د خیمه د ژوند ستړي راغلي ده. په 2010 کال کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې سیلابونه راغلل، نو د زرسنګ د خټو کور، ګډي بيزي او نور سامانونه هم له ځان سره یوړل. په دغه وخت زرسنګ سره د خپل بچو د کور په خیمه کې په ژوند کولو مجبور شوه. د خپل موجوده حالات په اړه هغه وایي: زرسنګ ته د پاکستان د حکومت له اړخه یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوي دي چې پکې پرایډ آف پرفارمنس هم شامل دي. خو اوس زرسنګ وایي د ډېرې غوسې نه غواړي خپل دغه ټول ایوارډونه خاص کړي، ځکه چې اوس ته د یوازینی خوب او مقصد خپل یو کور جوړول دي. زرسنګ وایي کله چې سیلابونه راغلل، نو دې سره حکومت او خلکو د دې د کور د جوړولو اعلانونه وکړل، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي شوي.
دی خدای دی با که ما کول لاره او ته غری جلاب وکي خدای زکه خدای سوای چې و جنا خو زکه راځي چې کلی نامن راځي او می در په در سمارونه منستا یو سم منستا کوتي نو رانی دي سینا ټول وړي دی نا موږ دې کومه خدمت کو دي کومه مسلسنه کوي.
زرسنګ وایي دې ته افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې یو کور ورکولو وړاندیز کړی وو. دا یې ډیره مننه هم کوي، خو په دې عمر کې خپل وطن پرېښودل نه غواړي. زرسنګ وایي دې ته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې د کور د جوړولو هم ویلي وو، خو تر اوسه په دغه هیڅ عمل نه دی شوی.
Thank you.
زرسانگا شپگ زامن او سلور لوریان لري. د هغه یو زوی شهزاده وای مور یې د سینې ناروغي هم لري او په خیمه کې نور ژوند ورته ګران شوی دی.
پروګرامونه شته نه حالت خراب ته ډېر لاسه مې د خپل مور نه وایي چې زه دا یو واړونه خرڅوم به د کور خو جوړوم د غوسې نه یو له موږ حکومت دومره خدمت وکړو د شلو کالو د موږ مرکزه انګلیزۍ کښې دا خبرې کوي چې زه د شلو کالو ماندې پاکستان خدمت کوو سره چا در اوسه دا امداد نه وکړو چې ما یو کور جوړ د خلکو وعدې وکړي وعدې در سره نه راسي عمران خان ورته وویل چې زه به کور در نه جوړوم عمران خان در اوسه کور نه کوه ورله جوړه او لږ یې ډېر راکړه په بنیادونه وکړه دوه لکه روپۍ راکړه په دوه لکه چېرته کوم دیوال جوړېږي نن سبا تاسو څخه پته ده چې هر څه ګران دي سیمنټ ګران دي خښته ګرانه ده شګه ګرانه ده هر څه ګران دي
د زرسانګ زوی شهزاده د هم وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ورلا په هغه وخت کې 2 لک روپۍ هم ورکړې وي خو په 2 لک نن سبا یو کور چیرته جوړې دی شي
دا مولا وزیر اعلی صاحب راکړې قیمت څه دی پردا خو موږ د دوه دوه خو په کارو چې د 2 لک څه کیږي 2 لک مې نن سبا تاسو ته خبره کوم چې خو څه نه کیږي نه سمور کیږي
شہزادہ دا هم وای مور یې اوس اکثره ناروغه وی خو دوی بیا هم کوشش کوي د وس نه لرلو باوجود د هغه پورا علاج وکړي
زه دغه ځینو د سینې خراب وړ بیمار دی چې توخی کی دا بیماری بل ده او کمزور کمزور او موږ د زړګي نه ورکو دوی هم مور کړی دا چې کوم ځای ډاکټر راته چې ډاکټر نن دا وایي تاسو لاو
دوش پیت کلنا زرسانګه چې خپل اصلي نوم یې زلوبای دی وای کوچیان اکثره کورونا نه لري خو د هغوی د زړونو نه څوک خبر دی چې آیا کوچیان هم د یو کور ارمان لري او کنه او زیاتوي پخوانی ژوند او وخت ورته ډیر یادیږي زرسانګه وای دا ډیره وړه وه چې د ګډو بیزو د سرولو په وخت به سندرې هم له ځان سره ویلې او د دوی په کورنۍ کې بل هیڅوک سندرې نه وایي خو د دې دا شوق وو او ډیره وړه وه چې د ریډیو پاکستان په خبر نه یې د علاقایي سندرو ویلو پیل وکړ زرسانګ وای د فن او هنر ملګری ته پوسټر راځي او ډیر خلک یې پښتنه هم کوي خو د دې د خپل کور د جوړولو ارمان لا هم نه دی پوره شوی زرسانګه د خپلو مینوالو لپاره یو سندره هم وایي او اوس هم استاسو لپاره د فیشن یو ټیپ.
پنړې کې د تیر کال د فیشن رنگ نارنجیو او اوس په تاسو سوچ کوئ چې د 2013 کال د فیشن رنگ څه دی. د دې کال د فیشن لپاره شین یا زرغون رنگ منتخب شوی دی او د فیشن ډیزاینران وایي سخت کال تاسو شین رنگ د تور، اودی یا د چاندۍ د رنگ سره هم یو ځای کولی شئ. ځینې کپړو سره تاسو کولی شئ چې په میچنګ کې ورسره سره پیزار او یا سره بټوه استعمال کړئ.
دا واد تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واوریده. اجازه غواړم. خدای پامان.
ترنای تخایست تماشا